The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسې اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو نیم ساته خبری خبرونه ده. خبرونه کې درته شرغ لاست ویایو. نن د اتوارې یکشنبې ورځ د کال 2018 د اګست میاشتې 28مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د سهار 8:30 بجې، افغانستان کې د سهار 8، او دلته واشنگټن ډی سی کې د شنبې یا خالي ورځ د اګست 28مه نیټه او د شپې 12:30 بجې سوی دی. نیم ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکی زیم کلثوم کاکړ. د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خوال غوړشه د مهمو خبرونو سټکو ته. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن په گاونډي هیوادونو د مرستو ژغ کړی او ویلي دی دا اشتباه ماتي ورکوي.
Yes, I think we can defeat and we will.
په مو کولای شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوي.
د صحت چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغۍ له امله د مړو شمېره لسو ته رسېدلې ده. په دغه ناروغۍ کې ګڼ شمېر خلک په اسپیتالونو کې داخل دي.
بل پزان منی ریپلنٹ چکم ماسکیټو هغه سپری دا هغه پزان منی لګول پکار دی او ماسپخین کې او ماخام کې او پسار کې چکم د کڑکۍ بندي ساتل پکار دی او دغه ولاړیوبو کې په باتھرومونو کې او په ټیرونو کې او په پرځ کې دغه ساري دل ندی پکار په دغه منی ډکن پکار دی.
د عراق ځواکونه وایي په تلافار شار کې کامیاب فوزی عملیات کړي او زیاتره برخیه د داعش بیرته اخستې دي. وسرته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو عسکرو مشر جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې له مخه به د افغانستان بهر د وسلوالو په پناه ځایونو فشارونه زیات سي. د امریکا په نوې تګلارې کې چې تېره اونۍ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا اعلان شوی، له ترهګرۍ سره په مبارزې کې له افغانستان سره د مرستو او په پاکستان د فشار راړولو خبرې سوي دي. جنرال نیکلسن د وایس اف امریکا آشنا څانګې په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې نوې تګلارې بل افغان حکومت سره د خپل حاکمیت د پراخوالو په کار کې ډیره مرسته وکړي. شاغلی نیکلسن زیاته کړه چې امریکا به له افغان فوجیانو سره مرستې ته دوام ورکوي او په دې لړ کې د روان کال په منی کې د افغانستان هوایي فوج ته د بلیک هاک په نامه هلیکاپټران هم ورکول کیږي. د پاکستان خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شمېره لسو ته رسېدلې ده. د صحت څنګه په خپل تازه ریپور کې ویلي په ډینګي ناروغۍ کې اخته یو سل څلور اتیا نوي کیسونه مخته راغلي دي. په یوه میاشت کې دننه نږدې 2000 خلک د ډینګي ناروغۍ زخمو ته رسېدلي سوي چې پکې 400 مریضانو دا مهال د ایالت په بیلابیلو اسپیتالونو کې درملنه کیږي. د خیبر پښتونخوا، پېښور، سوابي، مردان، بټاباد سیمو خلک د یادې ناروغۍ کې اخته سوي دي، خو زیاتره شمېره د تاکال سیمې څخه یادېږي. د صحت چارواکي وایي چې د صوبې په ټولو اسپیتالونو کې د ډینګي ناروغۍ درملنه او معاینه وړیا کیږي او وایي چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره وځایي وګړو ته پوهه ورکولو لپاره هلې ځلې هم پیل کړي دي. عراقي ځواکونه او د خالي یا شنبې په ورځ اعلان کړی دی چې له تلافار شار به په څو ساعتو یا ورځو کې په مکمله توګه د داعش ډلې څخه بیرته ونیسي. د فوز د یوې بیانیه تر مخه عراقي ځواکونو د داعش په ضد د شپږ ورځو راهیسې روان عملیات کې ډیر په چټکتیا سره پرمختګ کړی. د بیان تر مخه د تلافار شار په شمول مرکزي برخې هم بیرته د داعش ډلې څخه نیولې دي. په امریکا کې د هاروی په نومي سمندري طوفان د ټکساس ایالت ساحلي برخې ځپلې دي. د ټکساس ښارواله د خالي شنبې په ورځ خبري کانفرنس کې د طوفان له وجې د یو تن د وژنې پخلی کړی دی او ویلي دي چې ساحلي برخو کې طوفان له وجې څخه زیاته تباهي لیدلې سوې ده. د ټکساس ګورنر ګریک ابټ ویلي دي چې هاروی طوفان له وجې څخه سیلاب راتلی سي، ځکه د ښار خلکو ته ویلي دي چې د سیلاب د صورتحال لپاره د تیار وي. هاروی سمندری طوفان په تیرو لسو کالو کې په امریکا کې تر ټولو سخت طوفان دی. د موسمیاتو ماهرین وایي چې په دې طوفان کې د غنټې په حساب 209 کیلومتر په رفتار کې سیلۍ به روانه وي. شمالي کوریا تیر ورځ یو شمیر تازه مزاحلو ازموینه کړې ده. دغه مزاحل شمالي کوریا په خپل سمندر کې داغلې دي. دا تازه ازموینه په داسې مهال کړې ده چې امریکا او شمالي کوریا خپلو ترمنځ ګډ جنگي مشکونه پیل کړي دي. که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د مزایلو په اړه د مزایلو د ازموینو په اړه تاوتریخوالی لیدل کېږي، خو تر دا مهاله امریکا د دغو ازموینو په اړه څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی وده د سهرنی نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. دا خبرونه د تفصیل وروسته تاسو ته تفصیلی راپورونه وړاندې کوو، او راپور دی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن په ګاونډي هیوادونو ژغ کړی دی چې مرستې د ورسره وکړي، او ویلي دی چې داعش ته به ماتې ورکوي. ښاغلی، دا خبرې د آشنا رادیو او ټي وي د خبریال حکمتیار سروش سره د مرکې په مهال کړی دی. تاسو ته د دې مرکې تفصیلات وړاندې کوو.
تاسو ویلي چې وضعیت لبن بس سره مخ دی. د 4000 اضافي روزونکو او مشاورانو راتګ به د جګړې په ډګر کې څنګه وکولای شي چې د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګټه حالت توازن کړي؟ که د ناتو 1,00,000 عسکر ونه سوای کولای چې طالبان د مذاکرې میز ته راولي او یا یې د جګړې په ډګر کې مات کړي، نو 10,000 امریکایي عسکر به څنګه دې مخې ته ورسیږي؟ له دې 10,000 عسکرو به څنګه کار واخیستل سي چې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله وینا کې ژمنه کړې ده؟
دا دې لپاره چې دغه برخې پیاوړې شي او دلته هیڅ پاوز وجود نه درلود، دا وخت نیسي. د همدې لپاره موږ ډېرې هڅې کوو. همدارنګه دوی زموږ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یوه سخته جګړه کې دي. که څه هم دښمن ته تلفات اړوي، له بده مرغه خپله هم تلفات ویني. دا یوې پرله پسې مشورې ته اړتیا لري. له همدې امله موږ د ائتلاف په یوه وړه اندازه مشاورینو کولای شو چې پر دښمن خپل فشار ته دوام ورکړو. بل لامل دا دی چې دا پالیسي یوازې د عسکرو د شمیر په اړه نه ده. زه به د عسکرو د دقیق شمیر په اړه خبرې ونه کړم، خو دا به ووایم چې خپلې وړتیاوې لوړوو، موږ خپل هوایي ملاتړ زیاتوو، د خپلو مشاورینو شمیر زیاتوو، او تر ټولو مهمه دا چې موږ دا د یو مهال ویش له مخې نه کوو. موږ پر یوه مشخصه نیټه نه وځو، موږ یوازې وضعیت ته پام کوو تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي. بیا کېدای شي پر کموالي غور وکړو. دا همدارنګه یوه سیمه ییزه ستراتیژي ده. دا ټول ګاونډیان هم رانغاړي. دا هغوی د افغانستان ملاتړ ته هڅوي. دا سولې ته یوه دروازه خلاصوي. نو څومره چې موږ په هیواد کې پر دښمن فشار زیاتوو او پر پناه ځایونو فشار زیاتوو، پالیسي همدارنګه د سولې لپاره دروازې خلاصوي چې له افغان حکومت سره کار وکړي. نو دا یوه جامع او دولتي پالیسي ده، او دا د وضعیت پر اساس ده، نه د وخت او له همدې امله موږ فکر کوو. که څه هم دا وړتیاوې به هلته نه ګرځي چې یو وخت موږ وو، او دا ضرور نه ده چې هماغسې مختلاړ شو د هغه دلایلو له امله چې ما وویل.
ولسمشر ویلي چې د امریکا ستراتیژي به نوره د وخت پر اساس نه وي، بلکې د وضعیت پر اساس به وي. دغه وضعیت څه دی؟ ستاسو د جګړې له عسکرو څه تمه کیږي چې باید ترلاسه یې کړي؟ تاسو به څنګه پوهیږئ چې بریالي سوي
یاست؟ موږ غواړو
چې وګورو افغان دولت خپل کنټرول د هیواد پر نفوذ زیات کړي. دا شرایط د ولسمشر غني په امنیتي او دفاعي ځواکونو په تګلاره کې تعریف شوي دي. دا تګلاره یو شمیر اهداف او ګامونه تعریفوي چې باید واخیستل شي. د بېلګې په توګه تېره یکشنبه ولسمشر غني د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قطعې شمیر زیات کړ. په دې اوړي کې موږ ډېر سرتیري په کمانډو کې ونیول، ډېر سرتیري مو په ځانګړو پولیسو کې ونیول. دا ټول هغه اقدامات دي، هغه شرایط دي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. په بل اوړي کې به د جګړې په ډګر کې نور قومندانان وي، او تر هغه وروسته نور افغان هوایي ځواک له دې شرایطو څخه یو بل دی. د بلک هاک لومړنۍ الوتکې به په دغه مني کې افغان ځواکونو ته راورسیږي تر څو هغوی تمرینات پیل کړي، او موږ به په افغان هوایي ځواک کې نوی والی، پرمختګ او زیاتوالی ووینو. دا د هیواد دننه پوځي وړتیاوې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړ کړي چې پر دښمن فشار زیات کړي، او د هیواد پر نفوذ د افغان دولت کنټرول پراخ کړي، او دا به پر بهرنیو پناه ځایونو له فشارونو سره یو ځای د سولې دروازې خلاصې کړي.
زه پوهیږم چې تاسو خپل عملیاتي جزئیات نه سره کولای، خو لطفاً په عمومي ډول د وخت په اړه یو اټکل راکړئ چې په څومره وخت کې به د ولسمشر موخو ته ورسیږي. دا به له 2 تر 3 کلونه ونیسي، که له 3 تر 5 لس کلونه او که زیات.
in other terms. So
پریږدی چې په بل ډول یو وایم، نړیواله ټولنه د دیموکراتیکو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل دنده پر مخ بیایي. تیر کال په ورسا غونډه کې د نړیوال ائتلاف ټول 9 شوادونه یو ځای شول او پر دې هوکړه وکړه چې د نورو څلورو کلونو لپاره به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. دا یو مهم ګام و او د افغانستان لپاره یو واقعي بریالیتوب و. د تیر کال په مني کې نړیواله ټولنه راټوله شوه او له افغانستان سره یې د انکشاف په برخه کې د 15 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. او اوس دا کال ولسمشر ټرمپ خپله پالیسي اعلان کړه چې پر وخت نه ده تړلې. تاسو د وخت مهالویش ته وګورئ چې په مختلفو پالیسیو کې ځای ورکول شوی دی. موږ د 4 کلو اضافي ملاتړ ته په تمه یو او بیا هر 2 کاله وروسته نړیواله ټولنه راټولیږي چې خپلې پریکړې نوې او یا پرېغو وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ به په 4 کلونو او یا تر هغه زیاته موده کې دوامداره پرمختګ ووینو چې د آرام او باثبات افغانستان هدف ته ورسیږو او همدارنګه تاوتریخوالی تر یوې کچې راښکته شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مدیریت کړی شي. دا چې یو وخت به د نړۍ په دې کونج کې په بشپړه توګه له تاوتریخوالي خلاص یو له بده مرغه او شاید نه، خو اصلي خبره دا ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه کولی شي تاوتریخوالی تر یوې کچې راکم کړي چې وروسته اداره کړی شي. زه فکر کوم چې ممکنه ده او د هغې برنامې له مخې ممکنه ده چې موږ یې په اړه خبرې وکړي.
دایش د جمعې په ورځ په کابل کې د شهیدانو پر یو بل مسجد د برید مسؤلیت پر غاړه واخیستی. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دایش په افغانستان کې ریښې پیدا کوي؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به دایش په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې مات کړي؟
Yes, I think we can defeat and we will defeat.
به موږ کولی شو چې په نږدې وخت کې دایش مات کړو او ماتوو یې. پریږدئ په دې اړه په مشخص ډول خبرې وکړم. دایش ټولې نړۍ ته یو خطر دی. امریکا د نړیوال ائتلاف متحدینو همکارانو سره په عراق او سوریه کې د دایش پر وړاندې د جګړې مشري کوي. دوی مواصل بیرته ونیو، دوی په عراق کې دي او تل فرته روان دي. پر دایش فشار واچول شو چې د خلافت مخه یې ونیول شي. دایش همدارنګه هڅه وکړه چې په افغانستان کې خلافت رامنځته کړي. ستاسو به په یاد وي چې دوی اعلان وکړ چې جلال آباد به یې مرکز وي او ننګرهار به ونیسي، خو دوی ناکام شول. دوی مو له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالیو ته محدود کړل. موږ د دوی له 3 او 2 برخې جنګیالي ووژل. موږ د دوی وروستي 3 امیران ووژل. نو هو، موږ به دایش مات کړو. کله چې موږ پر دوی فشار واچوو، دوی هڅه کوي چې د هیواد بلې برخې ته لاړ شي او موږ یې تعقیبوو. نو موږ به پر دایش تمرکز وساتو. زموږ هدف په دې کال کې دا دی چې په ننګرهار کې د دوی د خلافت جوړولو د هڅو مخه ونیسو. کله چې زه وایم موږ، زه د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه خبرې کوم چې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو سره چې له افغان او امریکایي هوایي ځواک سره په ګډه کار کوي. زموږ پیغام ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان له حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره چې د دایش پر وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. دوی دي چې دایش ته ماته ورکوي، نه طالبان.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: deewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ: voanews.com.
منور دوم کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو سره نه خبرونه دی د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دا خبرونه تاسو په ریډیو اوري. په خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د سیاحت چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغي له کابله د مړو شمیره 100 ته رسیدلې ده او د دغه ناروغي کې ګڼ شمیر خلک په اسپیټالونو کې د درملنې لپاره داخل دي. نور تفصيلات تاسو ته د ډیو ریډیو همکار پښتور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي په تبه د مړو شو کسانو شمیره 100 ته رسیدلې ده. د صوبې رسیات چارواکي وایي اوس هم په دغه تبه 100 او 100 کسان په اسپیټالونو کې داخل دي. د ډینګي د ناروغۍ د مخنیوي څانګه یا ډینګي ریسپانس یونټ وایي په دغه تبه اخیری 2 کسان د ایبټاباد ایوب ټیچنګ هسپتال کې مړ شوی دی. چې ورسره په پښتونخوا کې په ډینګي تبا د مړو شو کسانو شمیره 100 ته رسیدلې ده. د سیاحت چارواکي وایي د پیښور تاکال سیمې ترڅنګ د ډینګي ماشی، اګۍ او بچی اوس په چوک شادی پیر، پیشتخره او سفیر ډیری کې هم موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د ډنګي د وبا قابو کولو په غرض په ولس کې د بیداری د پاره حل ځلې توند کړی دي او په دې لړ کې یو امدادي ټلیفوني سرویس یا هیلپ لاین هم شروع کړی چې سلیریش ساته به په درې ډاکټران خلکو ته د ډنګي وایرس په اړه معلومات ورکولې شي. د دغه هیلپ لاین یا امدادي ټلیفون شمیره 1-00 یعنی 1100 ده چې څه وخت هم د ډنګي په اړه معلومات ورکولې شي. د ډنګي تبه که په وخت قابو نه کړی شي نو دا مرګونی هم ثابتېدای شي، خو ډاکټران وایي که په وخت پرې مریض پوه شي نو علاج یې ګران نه دی. د خیبر هسپتال ډاکټر اصغر وایي د ډنګي ماشي نه د بچ کېدلو دپاره د ولاړو اوبو ختمول ضروري دي.
پر وخت علاج او چې کوم خلک مطلب په دغه انډیمک اپیډیمک ایریا کې پاتې کیږي لکه دلته زموږ سره تاکال لري نو په هغه کې د ماسکیټو نیټس دي، دا اویلیبل پکار دي. بل په ځان باندې ریپیلنټ چې کوم ماسکیټو هغه سپرے ده هغه په ځان باندې لګول پکار دي. په ماسپخین کې او په ماخام کې او په سار کې چې کوم د کړکۍ بندي ساتل پکار دي او دغه ولاړې اوبه که په باتھرومونو کې او که په ټیرونو کې او که پرځ کې دغه سارې دل نه دي پکار، په دغه باندې ډکن پکار ده.
هر څه که د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي دپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاسي مخالفین نیوکې کوي چې د دغه ګوند مشر عمران خان د تعلیم او صحت په نارو د اولس نه وټونه اخیستي، ولې په دغه دواړو مدونو کې خاطرخوا بدلون نه دی راوستی، خو د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي. ډنګي وایرس په کال 2011 کې په پنجاب کې هم ډیر نقصان کړی و او د 300 نه زیات کسان یې وجلي وو چې د زیاترو تعلق د لاهور ښار سره و.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا سرنۍ خبرونې د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. شمالي کوریا تیره ورځ یو شمیر تازه میزایلو ازموینه کړې ده او که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د میزایلو په ازموینه تاوتریخوالی دی، خو د دغه نوي او تازه ازموینو په اړه امریکا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا رادیو همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
شمالی کوریا تیر ورځ سحر وختي یو شمیر میزایل خپل سمندري حدود کې دننه شرقي ساحل اړخته داغلي. دا تازه ازموینې په داسې وخت کړي چې بلخوا د امریکای او سویلي کوریا پوزونه خپلو ترمنځ ګډ جنگي مشکونه هم شروع کړي. د امریکای په بحر الکاهل کې پوزي کمانډ د خالی پر ورځ سحر وختي درې میزایل په خپل رېډار نظام باندې معلوم کړي چې شمالی کوریا داغلي. دریو واړو میزایلو ترمنځ د 20 منټو وقفه هم ساتل شوې وه. دا تازه ازموینې په داسې حال هم شوي چې یوازې یوه ورځ وړاندې د تیرې جمعې پر ورځ د امریکای چارواکو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ستاینه وکړه چې د پاراونې عمل نه باز راغلی. واشنگتن او پیانګ یانګ ترمنځ په تاوتریخوالي کې د هغې وروستو زیاتوالی راغلی و چې کله ملګرو ملتونو د امریکای په غوښتنه په شمالي کوریا باندې نور بندیزونه پر ځای کړل. بندیزونو له وجې د شمالي کوریا په برامداتو د $1 بلیون بندیز راوستی شو. شمالی کوریا پر ضد د یو اوږد وخت راسې جدا جدا قسمه بندیزونه پر ځای شوي وو، خو دې تازه بندیزونو له وجې د شمالی کوریا مشر ته یو واضح پیغام لیږل شوی چې خپل د جوهري وسلې پروګرام بند کړي او نړیوالو هیوادونو سره د خبرو اترو ته رضا شي. خو د شمالی کوریا مشر تیرې جولای په میاشت کې دوه د بری اعظمي میزایل ازموینې کړي. د شمالی کوریا دا غیر زمواره حرکت نړۍ په شمول د امریکای حکومت هم اندېښمن کړي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ هم تیرې میاشتې شمالی کوریا ته خبرداری ورکړی چې د خپلو حرکتونو باز راشي، ګنې د امریکای قهر او غضب سره به مخ شي. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون هم په ځواب کې دړکه ورکړې وه چې د امریکای انتظام لاندې جزیره په ګوام باندې د اګست 15 نیټې پورې میزایلي حمله کوي. د کمې وروستو د ډیپلوماسۍ عمل پیل شو. او په چین باندې هم زور راوستي شو چې خپل ملګری هیواد شمالي کوریا باندې د فشار راولي او د لمسون او پارونې عمل نه پشا کړي. شمالي کوریا د خپل دړکې رست شو، خو د امریکای او د سویلي کوریا په مشترک پوزي مشکونو سخت تحفظات لرل. شمالي کوریا ترڅنګ د روس حکومت لخوا هم د امریکای او د سویلي کوریا په پوزي مشکونو باندې د ناخوښۍ اظهار شوه. روس هم خپل لږ ډیر سرحد د شمالي کوریا سره لري. د امریکای خارجه دفتر د تیر جمعې پر ورځ مطبوعاتي غونډې په مهال د شمالي کوریا د مشر ستاینه کړې وه چې نږدې درې اونۍ تیر شوي دي او هیڅ قسمه غلط کار نه دی کړی، خو بیا د خالی پر ورځ د لنډ هدف ویشتونکي درې میزایل شمالي کوریا ازمایلي. شمالي کوریا تیر جنوري په 28مه نیټه د یو براعظم نه تر بل براعظم پورې هدف کوونکې د میزایل کامیاب ازموینه کړې. ماهرینو تر مخه انټر کانټینینټل بالیسټک میزایل د امریکای یو شمیر ښارونه د نښه کولو توان لري. د امریکای او سویلي کوریا پوځي مشکونه به روانې میاشتې یو دیرشمې نیټې پورې پای ته ورسي. تیرې جمعې پر ورځ د چین کامرس یعنی د تجارت وزارت د شمالي کوریا په ادارو او په کمپنو باندې بندیزونه پر ځای کړل چې نور به په چین کې کاروبار نشي کولی. چین دا ګام د ملګرو ملتونو تازه بندیزونو په تړاو کې اغستی. د امریکای صدر ته هم د تازه او میزایلي ازموینو په حق لا معلومات ورکړی شوی دي، خو تر دې وخته پورې د امریکای حکومت لخوا هیڅ قسمه بیان مخې ته نه دی راغلی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دونکو تاسو وایس اف امریکا دی و ریډیو ته غوږی یاست. واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه د سارنی نیم ساعت خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې بل راپور چې د بلوس ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی د قتل یو لسمی کلیزې په مناسبت سره په واشنگتن ډی سي کې د امریکن فرندز اف بلوچستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم د یو مطبوعاتي کانفرنس انتظام کړی وو. دغه کانفرنس ته د نواب اکبر بوکټی لمسی پر عبد الله بوکټی د سویټزرلند څخه د ټلیفون د لیکي وینا کړې وه. د خبر کانفرنس ته د ډیو ریډیو کار زید خټک هم تللی وو، او د دې کانفرنس حال یې په یو راپور کې ستاسو لپاره تیار کړی دی، درته وړاندې کوو.
بلوڅ ملت پالا مشر نواب اکبر خان بوکټی د قتل یو لسمې کلیزې په مناسبت دی امریکن فرندز اف بلوچستان نومي یو غیر دولتي ډلې دلته واشنگتن ډی سي کې د یو مطبوعاتي کانفرنس انتظام کړی وو. دغه کانفرنس کې بلوچ فعالانو ویلي پاکستان فوج د بلوچ مشر اکبر بوکټی وجلې، خو دا د هغوی غلطي وه چې د اکبر بوکټی د قتل سره د بلوچانو د آزادۍ تحریک نور ژوند موندلی. دغه مطبوعاتي کانفرنس ته د نواب اکبر بوکټی نوسی او د بوکټی قبیلې مشر برامداغ بوکټی د سویټزرلند د ټلیفون د لارې وینا وکړه.
by Interpol because fortunately the world now knows more about the double game of Pakistan.
خوشبختانه نړۍ اوس د پاکستان په دوه مخه پالیسي په هشوي چې څنګه دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې غربي نړۍ ته دوکه ورکوي. ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوی خلک پاکستان کې آزاد ګرځي، او د بلوچستان د سیاسي مشرانو او فعالانو اغوا، تشدد او وژنې د پاکستان د پوز شواروز معمول دی. د حقانی ډلې مشران او حافظ سعید په شان خلک د لاهور او اسلام آباد په کوڅو کې بے خطره ګرځي.
برامداغ بوکټی خپل وینا کې د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې چې د بلوچستان پر ضد د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې ISI لخوا چې کوم ظلمونه روان دي او څرنګه چې د غوی ازادې غږ چکولې کیږي دا غي دی باید پښتنه وشي. د یو بل وتلي بلوچ ملت پالا مشر خیر بخش مری زوی مهران بلوچ هم د ټلیفون د لارې کانفرنس ته وینا وکړه. د ویلي پاکستان فوج چې د کوم بلوچ تحریک چکولو لپاره اکبر بوکټی وجلې وو، هغه تحریک نور هم قوي شوی.
نن مقبوضہ بلوچستان کی یو کورنۍ هم نشته چې د پاکستان بیرغ اوچت کړی وي په خپل کور کې. او هغه بلوچ چې د نواب اکبر بوکټی د قتل په ورځ زیږیدلی وي، هغه د پاکستان د ریاست حلفیه دشمن دی.
دې کانفرنس کې د بشري حقوقو لپاره د کانګرس لومړی کاکس جوړونکي کیتلین پورټر هم شریک وه، او وایي د بلوچ خلکو تحریک مخ په وړاندې روان دی او امریکا کې د دوی غږ اوریدل ډیر مهم دی. د دغه تنظیم یو بل غړي نجیب الله کاکړ ویلي، پاکستان کې د بلوچانو او پښتنو مسلې یو رنگ دي، نو باید دواړه یو بل ته لاس ورکړي.
ډیر زیات اهم ده چې پښتانه او بلوچستان چې کوم نېشنلیست الته پارټیان دي، هغه قوتونه دي، هغه یو بل ته لاس ورکړي. ولي لکه څنګه چې ما ول د دې مورزي حالت اوسم یو ترنګ دي، دواړه د اسلام آباد څخه ډیر زیات زوبل سوي دي، د تجارت توانونه رسېدلي دي او هغه روان دي. نو دا شی چې پښتون او بلوچ لاس ورکړي، د دې دغه ته و تحریک ته ډیر زیات پوتنشل شته، ډیر زیات د دې شاید امکان شته چې دوی به خپل سیاسي جدوجهد باندې هم ترلاسه کړي، لیکن هغه به شاید ډیر وخت واخلي. لیکن چونکې اوس بلوچ داسې د ازادۍ دغه کړی دی، ژغ کړی دی، چې هغه بالکل د دې یو بنیادي او انساني حق دی، دوی غواړي چې خپل ځان ته ازادي واخلي. نو دا چونکې د یونایټیډ نیشنز د رول مطابق دوی خپل دا شی ډیمانډ کوي، چې دا بالکل لیجیټ ډیمانډ دی، نو باید چې موږ د دې سپورټ وکړو.
امریکن فرینڈز آف بلوچستان جوړونکو او د دې کانفرنس تر منتظم احمد خان مستخیل وای، د بلوچستانو تحریک هر څه که په پاکستان کې محفوظ نه دي، خو بهر موجود فعالان به د بلوچستانو ازادۍ لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي، او امریکا په شمول به نړۍ د پاکستان ریاست او فوج د ظلمونو نه خبروي.
All the Tea Party members support the freedom of Balochistan. Their representatives are, some of the representatives are Dana Rora Becker, Judge Tetpo, Stephen King, Louis Gohmert, they are all supportive, all of them. And not only the Tea Party members, we have got Democrats like Brett Sher.
او موږ سره حمایت شته. د ټی پارټي ټول غړي د بلوچستان د ازادۍ حمایت کوي، چې پکې ځنې غړي لکه ډانا رابیکر، ټیټ فو، سټیو کینګ او لوی ګارمټ دا ټول حمایت کوي. نه یوازې د ټی پارټي غړي، بلکې د ډیموکراټیک ګوند غړي هم شته، لکه بریډ شرمن او ریک نالن او ټیټ فو. هغوی یو قرارداد درې زره وم نمایندګانو په جرګه کې وړاندې کړی چې غواړي د پاکستان څخه غیر ناټو حیثیت دې واخیستل شي.
د امریکا په کانګرس کې ځنې غړي د بلوچ تحریک په حق کې وخت په وخت بحثونه کوي، خو واشنگتن ډي سي کې د نواب اکبر بوکټي د قتل یو لسمه کلیزان مانزل او بیا برمداغ بوکټي لخوا د اعلان کول چې دی به واشنگتن ډي سي ته ډېر زر سفر کوي، سرګندوي چې د بلوچ فعالانو د تحریک اوس یو بل پړاو ته داخلیدونکي دي. زاهد خټک، نېشنل پریس کلب، واشنگتن ډي سي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
دونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا نیم ساعت خبری خبرونه او سرنۍ خبرونه دا مهال پایته ورسیدې. هم په دغه سپو به تاسو د وسخه په د پاکستان سهار 9 بجې زونه سي د مازیګر تر 6 بجو پوري، او د افغانستان کې دا سهار 3 بجې زونه سي تر 5 بجې پوري په د مشال ریډیو خبرونه اوري. هم د دې وروسته به د دی ریډیو ماښامانه کم خبرونه سي د مازیګر 6 بجو زت شپې 12، او په افغانستان کې د 5 بجو زونه سي تر د شپې 12 بجې پوري به د دی ریډیو خبرونه اوري او په ټي وي به ګوري. دا مهال تاسو موږ اجازه ته غواړو. په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د نن ورځې د خبرونې پروډوسر کلیم افضل، دا غوی مننه کوو. زه کلثوم کاکړ درځ غواړم اجازه ته. شاو ورځ درته غواړم.